سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا ساتي راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکې کړې او هغه شرمناک وتل بلل دي. ترامپ پرون جمعه د شمالي کارولینا په فورت براک کې وویل په یاد مودي چې څنګه یې هلته ټول پوځي تجهیزات پرېښودل. موږ دا کار نه کوه. ټاکل شوی و چې موږ به عزت او درناوي راووزو خو داسې ښکارېدل لکه تیښته چې کوو. امریکایي ځواکونه د 2020 کال ناګز په وروستیو ورځو کې وروسته تر هغې له افغانستان ووتل چې طالبانو جمهوري نظام وپرځوه او پر کابل یې ولکه ټینګه کړه. هغه مهال د ځواکونو وتل له ګډوډیو سره مخامخ و او د کابل هوایي ډګر سره یوې چاودنې لږ تر لږه 13 امریکایي سرتیري او لسګونه افغانان ووژل. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایډن بیا تل له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. په مرکزی ولایت کاپیسا کې د ځمکې خوېدنې له کبله څلور نفر مړه او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان کورنۍ رسنیو د طالبان د حکومت د ځایي پولیسو په حواله ویلي چې پیښه تېره شپه په اشوخي سیمه کې شوې ده. پیښه کې یو کور تر خاورو لاندې شوی او قربانیان هم په ظاهره ټول د یوې کورنۍ غړي دي. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د زلزلې، ځمکې خوېدنې او سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو په وړاندې زیانګاله هیواد بلل کېږي. د اروپي کمیسیون مشر اورزولا فندرلون وایي اروپا باید د خپل امنیت ډېر مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي. نوموړي نن سه شنبه د مونیخ امنیتي کانفرانس ته په وینا کې وویل اروپا باید ګام پورته کړي او خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي. نوموړي ټینګار کړی چې د ستراتیژیکو وړتیاو یو اروپایي چتر باید رامنځته چې پر فضا، استخباراتو کنټرول او د ژورو بریدونو ظرفیت ولري. همدغه کانفرانس ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي چې متحده ایالاتونه اروپا یو بل سره تړلې دي. روبیو زیاته کړې له اروپا سره یو ځای عمل کول به د یوې سالمې بهرنۍ پالیسی به بیا رغولو کې مرسته وکړي. د مونیخ درې ورځنی امنیتی کانفرانس ته چې پرون د جرمني د صدر اعظم فریدریش مریتس لخوا پرانستل شو لسګونه اروپایي مشران، قانون جوړونکي او امنیتی چارواکي ورغلي دي. په برېټانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره په مانچستر کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم کړل. د انګلستان یوې محکمې پرون جمعه اعلان وکړ چې 38 کلن ولید صدوي او 52 کلن عمر حسین غوښتل په مانچستر کې پر هغه لاریون برید وکړي چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړېده او وروسته بیا د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغې ناکام شو چې د دوی دا طرحه له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه شوه. او نن د فبروري 14 د مینانو نړیوال ورځ یا ویلنټاین ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګېدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی و چې ویلنټاین د لیدسوالو دود دی او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټه لمانځي او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپله مینه څرګندوي. خبرونه مو اورېدل او وړاندې سره دا مطلب اورېدل شي. افغانی خزینه سوداګری وایي چې له بیلابیلو ولایتونو کابل ته په نندارتونونو کې د خپلو مالونو د نندارې وړاندې کولو لپاره ورغلي دي خو طالبانو ورته په دې نندارتونونو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. وړاندې بعد دغه خزینه سوداګرانو شکایتونه درسره شریک کړو. پرون جمعه د راډیو نړیواله ورځ وه. اروپایي ټولنې ویلي دي چې له هم راډیو په افغانستان کې د معلوماتو د ترلاسه کولو مهمه وسیله ده. افغان خبریالان وایي چې په دې بندیزونه ډېر دي.
پورنو او د مطبوعاتو پر ادارې پرسته بلي د محدودیتونو زیات سیمي حوله هم زیاتېږي نو موږ له ډېرو سختو شرایطو مشکلات سره مخ یو.
وړاندې بعد د خبریالانو ستونزې او شکایتونه هم درته په راپور کې ولرو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې په وروستیو کې په افغانستان کې وروښتونو خلکو ته هیله مندي پیدا کړې چې ښایي روان اوړی په افغانستان کې اوبه ډېرې وي. کارپوهان بیا په دې اړه څه وایي؟
د کور دننه روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالی مینځو، د دو په استفاده کې نه باید ډېره پاملرنه وکړي.
چې په نورو کومو لارو چارو اوبه ساتلی شو وړاندې به یې درته په تفصیلي راپور کې ولرو. نور مطالب هم شته، هلته هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره. یو شمیر افغان خزینه سوداګر وایي طالبانو هغوی ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون او خپل محصولات نندارې ته کیږدي. دا میرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وایي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوي، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کردم.
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر دا چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپل محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو هغې ته نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د دلوي 15 ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوي پیسې هم بیرته نه دي ورکول شوي. نوموړي وویل
صنایع دستي از مواد خوراکي است. لاسي صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفې اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 6000 افغانۍ وه. ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې، خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بیرته راکړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندارتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
ځینې نورې سوداګرې ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیمه اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندارتون کې نه وي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم، ولی
زه هم دلته دوه غرفې لرم. خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هیڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ودانیز سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینی برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي نندارتون د پرانستې په مرحله ویلي چې افغانستان د پانګوالو د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو غوښتي چې د هیواد په بیارغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنجشنبه د دلوي 23 پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر 18 دوام کوي. تر راپورونو له مخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تیر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په 4 ملي نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمېر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې 4 کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلي چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري په افغانستان کې د روپی ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبریالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په آزادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پرله پسې راپورونه ورکول شوي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو باخبره او خوني بنديزو رسنۍ ملاتړ کوي څو خلک او په ځانګړي ډول افغان خزي او جونی باوري معلوماتو او خونیزو پروګرامونو ته لاسرسي ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لین سیټینګار کړی چې ازادي او خپلواکي رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14مه د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. د دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندي شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي، په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډله ییزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راډیو یو شمېر کارکوونکي هم وایي له سختو محدودیتونو سره سره په ډېرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یوې اف ام راډیو یو خبریال چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادۍ مرسته بلې د محدودیتونه زیات شوي او لا هم زیاتېږي، نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو. خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هېوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان ولري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هېوادوالو تر نورو غوږونو ورسوو.
په افغانستان کې د یوې سیمه ایز اف ام راډیو یوې بلې کارکونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل،
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. په رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته په رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادي تجمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د رښتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشتې ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,300 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد وردمخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 15299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1900 نشپېته موارد او درې وفيات ریپورت شوي وو. د غراز په 13 جنوري میاشت کې د سینا بغل څخه د پاسه یو سلو دوه شپېته زره حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفيات درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغه ناروغۍ څخه د پاسه یو سلو 38 زره حالات او 352 وفيات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په 13 جنوري میاشت کې د دینګي تبې د یو سلو 28 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفيات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفيات نه درلودل.
پدې سال کې چې افغانستان د اوبو له پراخیدونکو نورین سره لاس او ګریوان دی، د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکو یو دودیز لاره چاره کاروي چې ورسره کولای شي واوره ذخیره په وړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له سنا کاکا دا ورو.
په روان چمې کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اورېدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو وایي دا یو دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا شپږ تر اته مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو کنده جوړوي، په هغه کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي یې، آن دوه کسان په پښو پرې منجیږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کېږي.
نوموړی زیاتوي چې په اوړي کې ځینې خلک دغه اوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلق له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکو فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کې صدا سي کوي.
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپل د واورې کانال ته تللم، واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نو موري وای تا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځېدلې. دوه او چاپیریال ساتنې د برخې کار په هنده غدودي سلاره د فرهنګي اخترڅنګ دوه بود مدیریت لپاره وهان د پام وړ بولی. دوی د ډلې عبدالباسط رحماني ازادي رادیو ته وویل
زوی چې مردم مثلا د تخار دارن
د تخار د خلکو دا لاره ښه او اغیزمنه ده ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړیږي. کله چې واوره زیرمه شي له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کېږي، خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغیزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښ خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کې یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په وروستیو روختونو کې په ځانګړې توګه د واورې د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په اوړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلوه په وروستیو کې دغه روختونه چې په افغانستان کې شوي دي یو ډول هیله مندي رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سږکال په روان اوړي کې یو څه اندازه به کچه لوړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په اوړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کمو اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مور باندې هم خړوبې کړو، ورځو تفصیل احمد چی برناورو.
د ملګرو ملتو په باور وروستیو رښتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خو د چاپیریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربیره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. موږ هیوادوال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یو راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږکال ورښتونه د پرو سږکال په پرتله ډېر زیات دي. د زراعت متخصص زاکر الله صاپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا د خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
دا دوی ښایسته زیری دی، دا واورې د ډېر وخت لپاره پاتې کېږي او نه یوازې دا چې اقلیمي سوال رامنځته کوي، ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي اوړي لپاره د اوبو ښې زیرمې برابروي او اوبه تهیه کوي.
د ښاغلي صاپی په باور د چاک اوبو به هم په څاګانو کې له ورښتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص شغل مدقیق ټینګار کوي چې سږکال د ورښتونو د زیاتېدو سربیره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره سیزموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د یادیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کولی شي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیږي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. ښاغلی عمر خیل بیا له لوی سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چا 15% مدیریت نسی، اما دا که لږ مدیریت سی زه مطمئن یم افغانستان له مملکتو را داسې کافی اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیون هکتار ځمکه لري، دا ډیره کم ځمکه ده. هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په منبی کې چې راځي اول هغه څوک چې اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیرا ودی لډیر وبونه فصل نه خراب شوی د اخر په اخر زمکه لډیر کم وبونه. مطلب دا چې مدیریت سی زه مطمئن یم چې په افغانستان کې کافی وبستا او کلو کلو نه استفاده تر کوي سو.
د شاغل عمر خیل په نصر اوبه باید له سرچینې مدیریت شي چې د مسکه لاندې اوبه ورسره تغذیه شي، بیا هغه اوبه چې له منبع تر مزرې رسیږي کنټرول شي، داسې چې په خی ویالې او نهرونه ورته وایستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي. او دریم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه اوبه مدیریت شي، داسې چې پټي هوار شي او له څو ورخو هغه اوبه کړو. د کرهنې متخصص عمر خیل په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو استعمال ته هم اندېښمن دی.
ولې متاسفانه سم دا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څومره مخکې جنوبي خواته تللی وم، قندار سیمه ته، هلته ډېر زیات مشکل ده او خو ضرورت دی عام پوهاوي ته لري. معلومدار چې اقتصادي بخش ډېر مهم ده، خو خلک داسې دي چې هېڅ چاره نه لري. اوس موږ د غنمو کارنده او دا لزبکې نه اوبه راباسي، بیا څو کاله بعد ډېر په سرعت سره په خطر روانې دي. اوبه دقیقا دا بالکل دقیقه خبر ده چې دا په دې نر چې موږ هغه فصل پرې وکړو، خو چون چې خلک چاره نه لري، بیچاره دي، کوم بله محسوب بل لاره ده چې حل نه لري. لکه نوزاد ولسوالۍ د هلمند همدا اوس بعضي کلي اتا کډه سوي عدم موجودیت اوبو نه، اوبه نشته، د څښاک اوبه تا نشته. او یو علت یې همدا ده چې دا اوبه له ځمکې نه بېحده راوایستل شوي او د دې تر څنګ تغذیوي بندونه نشته، نو سیستمونه نشته. نو دا زه دقیقه دا خبر دقیقه ده چې باید چې مونږ دا اوبه ډېرې پر ارزش دي، په هغه نباتاتو باید مصرف کړو، سیستمونه ورته جوړ کړو چې هغه په دې ارزش لري چې سر پرې مصرف کړي.
د اوچا د راپور لمخې په افغانستان کې هغه طبیعي یخچالونه چې تیرو پر لپسې وچکالیو سخت اغېزمن کړي وو او اوبه یې ډېرې ښکته شوې وې، اوس په کې د ورښتونو له امله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورښتونه مثبتې اغېزې وکړي. خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د سږ کال ورښتونه تر یوه بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالی منفی اغیزې څنګه کمې کړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري. د فبروري په 14مه په خوست ولایت کې د کرکټ غرغښت پرایمر لیګ پنځم پړاو لوبي د زرګونو نندارچیانو په شتون کې پای ته ورسېدی. یاد لوبو کې لسو ځای لوبډلو برخه اخیستې وه چې لومړی اتلولي نیازي ټایګرز او دوی مقامي سوان سلمو لوبډلو په خپل نوم کړ. نور تفصیل په دې راپور کې له نجیب الله لوخیل نورو.
د خوست په مرکز کې د کرکټ د لس لوبډلو په ګډون غرغښت غوره لیګ لس اوریز لوبي چې یوه میاشت مخکې پیل شوي، نیازي ټایګر لوبډلې اتلولي او ځوان زلمی لوبډلې دویم مقام ترلاسه کړ. یاد لوبي چې له 50 کلونو راهیسې هر کال د خوست په مرکز کې ترسره کیږي، د پایلو بلې درته چې د غرغښت د عالی او مرکزی لیسې په ورزشي میدان کې ترسره شوي، د مرکز او ولسوالیو زرګونه کسان ورغلي ول. په خوست کې د ټینس بال کرکټ استاد علیم بیدار مشال رادیو ته ویل،
نو دغه ټورنمنټونو څخه زموږ هدف هم دغه دی چې د ځوانانو ترمنځ مینه، یووالی، ورورولي او د اړیکو وطن نږدې شي. د هغې سره څنګه کې د غوره استعدادونو راسپړل دي چې تر څو په آینده کې د خوست ولایت همدغه شانتي د افغانستان نمائندګي وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ او تاسو که چیرته غوره استعدادونه را برسېره کوو یا موږ او تاسو د افغانستان نمائندګي کوي، د ولایت نمائندګي کوي، هغه ټول په خارونو کې نه وي، بلکې غوره استعدادونه چې تاسو ګورئ هغه اکثره په کلیو او بانډونو کې وي.
خوستی لوبغاړي وایي د کرکټ دا ډول لوبې د دوی د روغتیا، بوختیا او تفریح له مخو سربیره په دې ډګر کې د دوی پرمختګ او د وړتیاو لوړولو ته لار پرانیزي او دوی کولای شي پکې لږ تر لږه د ولایت په کچه خپل استعدادونه وازمي. د کرکټ یو لوبغاړي احسان ګربز وویل،
دا رقم طلب خو ډېرې مهمې دي، د ځوانانو لپاره چې کلي کې اوزګار ګرځي او دغه ټینس نه لوبغاړي تشویقېږي چې مخکې راشي، پروفیشنل کرکټ وکړي، هډبال وکړي، انتر ملي لوبډلې چې افغانستان نمائندګي وکړي.
د غرغښت کرکټ غوره لیګ په ګډون په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې د لوبو د لیدلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک راټولېږي چې د دوی په وینا په دې سره ورته ذهني ارامتیا او خوښي ور په برخه کیږي. یو تنخوستي ناندره کوونکی شریف خان پښتونیار وویل
یقینا د ناندره چان لپاره ډېر بهترین فرصت برابر کړی او ځوانان له نشئی موادو منی کړي او تل ځوانان سپورټر ته ختولې دي. له مسؤولو کسانو ځانګړي مننه کوو. یقینا موږ د ورځې په جریان کې کارونه وکړو خو زمېږه مالي د کرکټ لوبي تحقیق ډېر خوند ترې اخلو.
یاد دي وی کسان کرکټ په افغانستان او بیا په خوست کې د فوټبال، والیبال، باسکټبال او نورو عادي او رسمي لوبو په پرتله لږه سابقه لري، خو په دې ډګر کې په نړیوالو لوبو کې د افغاني لوبغاړو خلو بیدن او لاسته راوړنې د دې لامل شوي چې د دې ولایت په لرې او نږدې سیمو کې تنکي ظلمیان او ځوانان په پراخه کچه دې لوبې ته مخه کړي.